السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ترابلم دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیوري چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د اختلافات په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی دویشت غونډه به سبا د چهارشنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړ شي. د نړۍ په خبرونو کې راغلی دی چې تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو قاچاق وړونکو یو ډله له منځه وړې ده. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2016 میلادي کال کې د یو کوچني په وژلو تورن شوی و. دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په ترڅ کې 19 پروګرامونه هم اورو خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د قانون وزارت پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان د ځپل په هدف عملیات پیل کړي دي او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومانو لپاره د وچ شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. بشپړ خبرونه د قانون وزارت د پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د دغه ریاست سرپرست قطب الدین قایم نن ازادي راډیو ټول چې ټاکل شوی سبا چهارشنبه د ټاپي پروژې د رهبری پلاوی دوهم ناسته د ترکمنستان مرکز اشکاباد کې تر سره شي.
زما په نظر څو اساسي مسایل پاتې دي. د دوه طلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایل حل چې یو ګارانټي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کار شروع شي.
د ټاپي پروژې په پل کې 200 باید د 300 کیلومتر په اوږدوالي هر کال په میلیونونو متره مکعب ګاز د افغانستان د خاورې لالارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپل په هدف تسپوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرازق قادری نن ازادي راډیو ټول چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ډېرېدو او پاړې د خلکو د شکایتونو په ډېرېدو سره دغه عملیات پیل شوي دي. شاغلی قادری وایي چې دغه عملیات تیر شپه پیل شوي چې تر دوه نور ورځو پورې به ادامه ولري. هغه د دې عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو او وسلوال طالبانو ته دا وښتو تلفات پاړه څو نه ویل. وسلوال طالبان هم تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د یو مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوي مشر هغه سرګندونی چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی و غندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنگ ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپل کړي. دوی له گاونډي هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږ کې د سولې خبرې د دوی په اصلاح د دشمن تبلیغات بلل سوي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومان لپاره د وچو شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. د امنیت روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د مور په شیدو د ماشومانو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په مناسبت د جوړسو مراسم پر مهال د ماشوم د تغذیه په برخه کې د مور پر شیدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هیڅ ډول شیدې د مور د شیدو بدیل نسی کېدلی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له ټولو ماشوم لرونکو میرمنو څخه وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په هدف ماشومانو ته تر دوه کلونو پورې خپل شي دې ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پولې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولیس سره په نشته کې 15 قاچاق وړونکو وجل سوي او شاوخوا 310 کیلوګرام چرس او وسلې ځینې نیول سوي دي. د کمیټې په وینا د افغانو قاچاق وړونکو څلور وسلوالو ډلو چې پکښې تر 15 زیات کسان وو لتیرې اونۍ راهیسې هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي خو دا هڅې شنډې سوې. د خبر له مخې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د هیڅ ډول تلفاتو راپور نه دی ورکړی. ورکړل شوی. د کمیټې د چارواکو په وینا د دغې ډلې منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د غیر قانوني وسلو په قاچاق کې لاس درلود. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي له جنوري میاشتې راهیسې د افغان قاچاق وړونکو لخوا تر پوله د تیرېدو 14 هڅې شنډې کړې دي. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن شوی و. اعدام شوی کس شفقت حسین نومیده او پر دې سربیره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې شوې وې، د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د آخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچۍ ښار کې نن د سهار په سپېدو زندۍ سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید د 14 کلن و او په توقیف کې په زور ورباندې دا جرم منل شوی و، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د ده عمر په قتل کې د تورنیدو پر مهال تر 40 کاله زیات و. د قانوني ستونزو او د ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري حقونو د فعالانو د انتقاد له کبله د حسین اعدام سر کال څلور ځلې ځنډول شوی و. حسین د کشمیر وګړی و او د کشمیر د حکومت لخوا پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین څخه غوښتنه شوې وه چې دا اعدام وځنډوي او پر دې اړه نور تحقیقات وکړي، خو بیا هم حسین زنده کړل سو. د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار شار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمې د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سختریزي ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ سول چې غرونو ته وتښتي. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنگیالي اریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د ترسره کولو ادعا کوله. حمیدلین د پخوانی شوروي د پوځ د ټانک قومندان وو چې مسلمان سوی او اوس تورن دی چې له طالبانو سره یو ځای یې په جګړه کې ګډون کاوه. 55 کلن حمیدلین د تروریزم له ملاتړ څخه نیولې پر افغان سرحدي پولیسو تر وسلوال برید پورې په 15 جرمي مواردو تورن پیژندل سوی او د افغانستان په جګړه کې یوازینی ګډونوال دی چې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رایې لري، خو دوی وایي د دوی رایې دومره هم نه دي چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. د استازو د جرګې غړي پیتر راسکام پرون وویل د استازو جرګې د اوسنیو 434 غړو له ډلې څخه 248 جمهوری غوښتونکو وکیلانو ژمنه کړې چې د دې پریکړه لیک پر ضد به رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د استازو جرګه د دې پریکړه لیک په اړه د سپتمبر په 18 نیټه رای ورکړي، خو له دریو دوه برخې اکثریت چې 290 رای کیږي په کار دي څو د ولسمشر د ویټو صلاحیت مات کړي. په استازو جرګه کې د اقلیت دیموکراتانو مشري نانسي پلوسي ویلي چې د دې د اټکل له مخې ګڼ شمېر دیموکراتان به د دې توافق په ګټه رای ورکړي. د خبرونو پای.
ل آزادی رادیو مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ غونډه سبا د چهارشنبه پر ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړیږي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي په وروستۍ نږدې یوې میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ خوالی راغلی دی.
باز تاریخ 25 مای روزا به این طرف تقریبا ما گفته میتونیم که الا 40% در حالت امنیتی یا در وضع امنیتی تغییرات آمده.
د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د پیام نوري ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په صفات ډول اوریدل شي. د طالبانو د نوی مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې ریپورټونه وایي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. سید طیب آغا چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملاً په جګړه کې حضور لري. سید طیب آغا همداراز په دې اړه چې ولې د طالبانو مشرتابه د ملا عمر د مړینې مسأله پټه ساتلې وه خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوری راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و خپله دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته یې خپره کړې ویلي چې ما پرېکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم، ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پرېکړې اعلامی خبرولو یوه برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر چې په 2013 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طیب آغا یې مشر اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر بشپړ صلاحیت لري چې د دغو خبرو په اړه پرېکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوو خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشو، ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شوو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمیر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې هم د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. له یو شمېر طالب مشرانو سره هم په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا مشر یې ژوندی دی که نه شکونه راپورته شوي وو او غوښتنه یې کړې وه چې د تصویري پیغام یا له بلې لارې وښيي چې هغه ژوندی دی. سید طیب آغا هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پریکړې چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه د مشرتابه پر پریکړې چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې ورکړي، خو هر ځلې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. یوه مسله چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور له ټاکنې سره مخالفینو راپورته کړې دا ده چې هغه د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ټاکل شوی، نه په یوې لویه غونډه کې. په خپله د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو چې تر پرونه پورې چا نومونه هم نه پیژندل له دغې ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د دې لپاره چې طالبان د خپل نوي مشر پر سر اختلافات کم اهمیت وښيي، د طالبانو په ترڅ کې د تبلیغاتو په ترڅ کې وبښي د بیانونو په خپرولو او هم په خپله ویبپاڼه کې د ویډیوګانو په ښودلو سره دغه اختلافات ردوي. په یوه نوې ویډیو کې چې طالبانو خپل ویبسایټ ته پورته کړي ښکاري چې په یوه میداني کې ډېر خلک ناست دي او د سټیج پر سر یو ملا د اسلامي امارت په استازیتوب د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر څنګ اعلان کوي چې ملا اختر منصور نوی امیر المؤمنین ټاکل شوی او د هغه بیعت وکړي. خو د حاضرو ګډونوالو له لوري د تایید د غږونو تر څنګ ډېر داسې غږونه هم اورېدل کېږي چې د دې اعلان د تایید پر تایید شک کوي. د طالبانو د نوي مشرتابه په توګه د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر روانو اختلافاتو ته په پام سره افغان چارواکو هم د هغه د ځان په ګټه بللی او ویلي دي چې له دې سره ښایي یو شمېر وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي، خو بل لور ته ځینې کارپوهانو په وینا له دې وروسته به ښایي ګرانه وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي، ځکه چې د دوی په وینا د ملا اختر منصور د او به خیله طالبان سره د سولې خبرې چې د مولا اختر منصور له ټاکنې سره په ټپه درېدلې خیمختلاړي نشي، ځکه د دوی په وینا مولا عمر هغه مشر و چې ټول طالبان پرې راټول ول. مولا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په اوومه نیټه د اسلام آباد په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استادو د خبرو ملاتړ کړی و. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپل لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
له نوري اس نوري څخه مو واوریدل چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د ریپورت شو اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا ورکړې ده. نو موري په خپل استعفا په یو اعلامیه کې اعلان کړی ده. خو ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره چې ځان د طالبانو وین بولي په روسي تماس کې ویلي دي چې د نشي تاییدولی چې دا اعلامیه د طالبانو د مشر سید طیب آغا لخوا خپره شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اوریده. افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی 28مه غونډه سبا د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړیږي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین نقایم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به تر ډېره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبرۍ چارې کوم کنسرسیوم ته وسپاري. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ټاپي پروژې پلی کېدل به سیمې ته له اقتصادي ګټو سربیره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وانډې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
زمو په لزار څون اساسي مسایل پات دي د دولتلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیت مسایل حل چې یو ګارانتي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب ز مطمئن نه يم چې د دسمبر پورې د عملی کاري
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څو موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غزول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. کچری د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو لمخې به هر کله افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستی او هغه سیمه چې یاد پروژه پکې پلې کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د ټاپي په چیر ستر اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمه د هیوادونو او په ځانګړي توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټوري تمامې دی. سي د کابل په هنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وای د ټاپي پروژې لپاره سره پاکستان حاضریږي چې د خپل اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
قرار بشه کی شروع شوه ای فعالیتات
کچری د ټاپي پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره کیږي. فکر وکړئ ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ایز همکاري ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چجر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یا د پروژې پکې پلې کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولې خو بل دل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپل ژمنو عمل کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستۍ نږدې یوې میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیر وایي چې په دغه موده کې امنیتي وضعیت شاوخوا 40% مثبت بدلون موندلی دی. د چارو کارپوهان هم وایي چې د رهبرۍ نشتون د افغان حکومت وسلوال مخالفان په وروستیو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. قاسم سولمل پر ریپورټ لري.
دفاع وزارت وایي په وروستیو کې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تاروزي حالت خپل کړی او دا د دې لامل ګرځېدلی چې هغوی د جګړې په ډګر کې له ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه وزارت مرستیال وایند دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د روژې له وروستیو نه راپدې خوا د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
از تاریخ 25 مای روزه به پیش شما
د وای د روژې له 15 مینه مخکې تاسو ولیدل چې طالبانو ډېرې زیاتې حمله وکړې، خو د روژې له 15 مې راپدې خوا موږ ویلای سو چې تر 40% پورې په امنیتي وضعیت کې بدلون راغلی دی. شاغلی وزیري دغه راز ویل تمه کېږي چې تر راتلونکو 2 یا 3 میاشتو پورې به د امنیت په برخه کې لا نور پرمختګ راسي. نوموړی د غرازیوي خبري غونډې ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د مهال د هیواد پاتو ولایتونو کې 9 پلان سوي عملیات جریان لري او په وینا یې امنیتي ځواکونو د فاریاب په قیصر او المار ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته نیولې چې د طالبانو په ولکه کې وي. د پداسال کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په وروستۍ کې په افغانستان کې د جهاد پر دوام ټینګار وکړ او د سولې خبري د دشمنانو تبلیغاتو بلل، خو افغان حکومت د غوی د دریت وغنده او خبرداري ورکړ چې د حتیبه ناکام سي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي کته هم د حکومت وسلوالو مخالفینو په روستۍ کې یو لړ لاسترولنې درلودې، خو دغه ډلې ترمنځ د اختلافاتو یادونه کوي. د امنیتي چارو کارپوه مرزا محمد یرمن په دې اړه ازادي رډو ته وویل دی ویله دوه کلونو را پدې خو د مولا محمد عمر لا درکې د پښتني وړوه دا سي څو چې د طالبانو په زینونو کې یو ډول د اختلاف حالت رامنځته کړي او په همدې خاطر هغه خپل ستونزې درلودي. شغله یرمن دوی په افغانستان کې د جګړې د ختم لپاره مهمه ده چې پر پاکستان فشارونه زیات سي او ورڅخه وغوښتل سي چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو لملاتړ لاس واخلي. د چارو کارپوهان د غرض افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې لازم ده څو افغان حکومت لوسنی فرصت څخه استفاده وکړي او طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو هم په افغانستان کې د روان وضعیت په خاص توګه د طالبانو په لیکه کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو اغیزو او د فساد پر ضد مبارزې څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د زوال وخت را رسیدلی دی. په سر مقاله کې راغلي چې د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي او همدغه اختلافات به طالبان تیت او پراک کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د هرات په شینډند ولسوالۍ کې حتی د ملا اختر محمد منصور او د ملا عمر د زوی محمد یعقوب پلویانو جګړه کړې چې 9 کسان پکې وژل شوي دي. د ورسپانې په باور طالبان په هدل چې د ملا عمر د مړینې له خبر سره د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کیږي او د همدې لپاره یې د خپل رهبر د مړینې خبر تر ډیره پټ ساتلی وو. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په هیواد کې د خونړۍ ډرامې اصلي تصویر. په سر مقاله کې راغلی چې امریکا په دې خبره و چې ملا عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د استخباراتو تر څارنې لاندې وو. د ورسپانې په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په 2010 میلادي کال کې چې د سنا د بهرنیو اړیکو مشر وو د خبره په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته کړې و. سر مقاله لیکونکي ویلي طالبان باید له دې داستان څخه عبرت واخلي او کنه خپل به د عبرت په داستان بدل شي. سرخط ورسپانې بیا د فساد په اړه رواني مبارزې ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د فساد تر څنګ له فاسد سره مبارزه. په سر مقاله کې راغلي چې فساد پخوا په ځینو ادارو کې وو، خو اوس دومره پراخه شوی چې نږدې ده د سیستم یوه برخه وګرځي. د ورسپانې په باور د فساد د مخنیوي لپاره باید مفسد کسان له دندو لرې شي. سر مقاله لیکونکي ویلي مفسد کسان هم له ورایه معلوم دي او دا هغه کسان دي چې 14 کاله مخکې څه نه لرل، خو اوس په هیواد کې دننه او بهر ډیر ملکیتونه لري. چراغ نه دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې فساد د افغانستان خلکو ته یو غیر پوځي ګواښ دی. په سر مقاله کې راغلي چې د فساد، بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د وسلوالو ډلو په پرتله د افغانانو ژوند ډیر ګواښي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم موندل شي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې کله د پیامې نوري ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د دې وزارت په وینا یاد پوهنتون له څو کلونو را په دې خوا په بلخ او هرات کې پرته له جوازه فعالیتونه کول. قسیم سولمل پر ریپورت لري.
د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې کله د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي نو دا کار به د پوهنتون لستونزو سره مخامخ کړي او مسولین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. دغه وزارت ویاند صفی الله جلال زی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل سره لدی چې دغه پوهنتون د فعالیت جواز نه لري د غوي تدریس هم معیاري نه دی. جلال سایوی په وار وارې دغه پوهنتون مسولانو ته د خپل فعالیتونو د بندولو په اړه خبرداري ورکړی خو په خبره د پوهنتون مسولینو ورته پام نه دی کړی او په بلخ او هرات کې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي. په هرات او بلخ کې د دوی دوه شوبې رسمي جواز نه لري او دغه پوهنتونونو مسولانو د لوړو زده کړو وزارت غوښتنو ته هم پام نه کړ او له هم د اصول خلاف په بیلابیل وختونو کې محصولین جذبوي. د لوړو زده کړو وزارت یو بیا ټینګار وکړ هر هغه خصوصي پوهنتون چې د فعالیت جواز ونه لري دغه وزارت لخوا به وتړل سي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مخکینی رئیس مسعود ترشتوال وایي چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه په غیر قانوني توګه رامنځته شوی دي. شغلې ترشتوال د افغانستان لپاره دغه پوهنتونونو فعالیت خطرناک بولي او وایي چې د غول ادرس د زده کړې پر ځای سیاسي او استخباراتي فعالیتونه پر مخ وړل کېږي. تر کومه چې زه معلومات لرم په ټول افغانستان کې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو شمېر لسلو زیات دی چې په ټول ولایتونو کې شاوخوا یو نیم لک هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. د ځینو کارونه یې شوه خو د ځینو په برخه کې موږ ملاحظه درلودل او موږ لا خو پوهنتونونو څخه هم اندېښنه درلوده چې استادان یې پاکستانیان وو. خدا چې نوموړي ولې د خپل دیاست پر مهال د ډول پوهنتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه څه ونه ویل. بلخوا د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي چې دا مهال شاوخوا لس پوهنتونونه په افغانستان کې د فعالیت جواز نه لري او د ایران او پاکستان په ګټه سیاسي فعالیتونه مخته وړي. دغه کمیسیون غړي عبداللودود پیمان له ازادي رادیو سره په مرکه کې د موضوع تایید کړه.
دوی
وی ټینګار کوم چې ورته خزی مشته په خاصه توګه زموږ کمیسیون ته رسیدلې دي. ځینې مؤسسي چې زما په نظر د سوداګرۍ لپاره جوړې شوی ډېرې پکې تجارتي او سیاسي هدفونه تعقیب شي خو دغه پوهنتونونو دقیق شمیر روس را سره نسته چې په سماتوګه وڅړل سي. د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون یو لدغه پوهنتونونو څخه دی چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره له څو کلونو راهیسې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې فعالیت کوي. د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون د یو غړي په خبره چې په دغه پوهنتون کې ایرانی استادان دي او دغه هیواد سیاسي هدفونه تعقیبوي. په کابل کې د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون چارواکو په دې اړه له موږ سره ډېر خبرې ونه کړې خو یوازې همدومره ویل چې دغه ستونزې د هواري لپاره د لوړو زده کړو له وزارت سره په خبرو کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وسلوالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړو. په تیرو څو ورځو کې خپل نوی مشر هم ټاکل چې پر سر اختلافات هم موجود دي خو پاکستان چې د افغان طالبانو ملاتړ هیواد ګڼل کیږي تر اوسه پورې په ډېر خپل رسمي دریس نه دی پډاګه کړی. دا په داسې حال کې ده چې دننه په پاکستان کې اوشمیر چارواکي له حکومت څخه په دې اړه د روښانه دریس غوښتونکي دي. اجمل اند په ریپورت لري.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د سنا مشر له حکومت نه وغوښتل چې د دې هیواد سنا ته د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان سیمه ییز رسنۍ وایي د دې هیواد د سنا مشر رضا ربانی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز غوښتي دي چې سناتورانو ته د ملا عمر د مړینې او د افغانستان د سولې سره په تړلو پښتنو ځوابونه ورکړي. د پاکستان د سنا مشر روس له دې غوښتنه کوي چې تر د مخکې د سنا یو بل غړي فرحت الله بابر هم ورته غوښتنه کړې او له حکومت یې غوښتي و چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه یو روښانه یعنی ورکړي. پاکستانی چارواکو تیر اونۍ ویل چې دوی د افغان طالبانو د مشر د مړینې په اړه څېړنې کوي او وروسته په خپل دریس سرګن کړي خو تر اوسه پورې د پاکستان لخوا رسمن د ملا عمر د مرګ په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. که څه هم د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه په ورځ د سی این این نړیوال تلویزیون ته وویل دا خبره چې ګوندې ملا عمر په کوټه یا کراچۍ کې مړ شوی دا دوی نه مني.
There is no evidence of that
خواجه آصف وایي د دې ثبوت نشته چې ملا عمر دې په کراچۍ یا کوټه کې مړ شوی وي. د نوموړي کورنۍ او بچیان ادعا کوي چې هغه دوه کاله مخکې په کندهار کې مړ شوی او هملته ښخ شوی. نو د دې ثبوت نشته، دا یوازې دعوه ده چې له کابله راپورته شوی او موږ یې ردوو. نوموړي ویل په تیرو دوه درې کلونو کې ډېر بدلون راغلی او د په وینا پاکستان خپل زرګونه سرتیري په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړي څو وسلوالې ډلې دغلته وځپي. د ویل چې په دې ځپونکو عملیاتو کې دوی د افغان، پاکستاني او نورو وسلوالو توپیر نه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر سی این این تلویزیوني شبکې ته د طالبانو ترمنځ مشرتابه پر سر وروستیو اختلافاتو او د سولې او د افغانستان د سولې د راتلونکي په اړه ویل، که څه هم د طالبانو د مشر پر سر به اختلافات موجود وي خو هر څوک طالب مشر وټاکل شي طالبانو وس دا درکړي چې له سولې پرته بل لار نه لري. د خواجه آصف په وینا د افغانستان د سولې پروسه نه یوازې د سیمې د هیوادونو ملاتړ لري بلکې د امریکا او چین ملاتړ هم ورسره دی او دا د افغانستان په ګټه ده.
د اجمل ان په ریپورت کې موریدل چې د پاکستان په حکومت کې او د غراس په دې هیواد کې ځینې چارواکي او ادارې غواړي چې اسلام آباد د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې پړه خپل روخانه دریس څرګند کړي. د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه اوري خو اوس دوه نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د یوې مظاهره په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونی چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. د قانون وزارت د پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومانو لپاره د وچو شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پولې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وجلو تورن شوی وو. د دې کس مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر د قتل تور ولګید د 14 کلن وو او په توقيف کې په زور ور باندې دا جرم منل شوی دی. د عراق د خپلواکي کورد سیمه مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار شهر او د عراق د شمال ویدت سیمو کنټرول وساتي. او د امریکا د کانګرس جمهور غشتونکو غړي ادعا کوي چې د استادو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافی رائے لري خو دوی وایي د دوی رائے دومره هم نه دي چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي.
اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې دراتونکو پنځم په ورځ به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې د غړي هیوادونو غونډه جوړ شي. د هغه وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطبالدین قایم نن ازادي رادیو ته ویل په دې غونډه کې به په ټاپي پروژې کې د غړو هیوادونو په اړوندو مسایلو خبري وشي.
زمو په لاره ټول اساسي مسایل پات دي د دولتي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایل حل چې یو ګارانټي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کار شروع شي. د تپی
له بلې خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر په تازه خبر پانه کې راغلي چې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکی یا ټاپي پروژې د جوړولو کار به د روان 2015 کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیکی د افغانستان او پاکستان په خوره کې تیریږي چې په کاسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبي ګاز به تر هند ورسوي. افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د ټاپي د پروژې غړي هیوادونه دي. افغانستان باید دغه پروژې د ترانزیت له درکه هر کال 300 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او زرګونه افغانانو ته د کار زمينه برابر شي. د دې پروژې لګښت 10 میلیونه ډالر اټکل شوی او د اسیا پرختي بانک تمویلوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې سکال 50% پانګونه کمه شوې ده. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیر حد افغان سوداګر هڅه کوي سول افغانستان پانګونه بهر کړي. نوموړی وایي چې اوس مهال په لاسي صنایعو، بانکدارۍ او ساختماني چارو کې پانګونه مخ په کمېدو ده. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې د افغان حکومت نه پاملرنه خصوصي سکتور او کورنۍ تولیداتو ته د دې سبب شوې سو پانګوال له افغانستانه بهر پانګونه وکړي. او د لغمان ولایت مسولین وایي چې سکل په دغه ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسونو د ولایتي ادارو سره په همغږۍ پریکړه کړې چې د کوکنارو کښت به صفر ته راټیټ کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ناوړه اقتصادي وضعیت او بې وزلۍ څخه شکایت لري او له مرکزي حکومت نه غواړي سو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 1.8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 94 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 18 پوله او زر پاکستانی کلدار 593 افغانۍ.
د خبرونه پاتې برخه انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 1900 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري وي ګرک
وي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د غزنی د خاري و اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي گاونډیان دی و هی د بوی او همدارس په دغه سیمه کې د غیر مسول کسانو یو پوسټه هم شته چې د دغه خلکو ملاتړ کوي.
نوم
مایسو از غزنی به تمام اسحاکم له غزنی میزنګ وهلی د غزنی د شهر له قلای شادینه
ستون زده څه ده
مشکل منه میه کی برادر امی کوچیګی
زما ستون زه هم دا د چدلته می گاونډیان زوروي پوسټه والا په ما پسې را لیږي. خدا شاهد چې غواړی زما ابرو یوسی خدا شاهد چې هم دانن ما وهل خړلې زما د کوششې ماتې کړي حوزیت می مکتوب وړي هیڅ اس ما ژغ نه دی اوریدلې زله تاسو هیله کوم چې زما هم دا ژغ ورسوي
صدای ما رو به گوشی داره چی باید برسنید.
استاد غمسای تا سر دخمنی لری چه دا کار کهی؟
ولا کوم د می ګناه خود نه رسیدم
ولا که زه په خپل ګناه پوسویم په خدای قسم هم دانن یا هم زبه حالی دبولیم خبر نسم کولای نفستنگی میکیجه زما رزه هم دا اوس هم په جنایي امریات کده په خدای چې زه داسې وهلې يم سینه می هم خوږیږي زما ژغ ورسوي موږ به وسلی او بیچاره یو
نو ته په دلیل نه پويږي چې ولې ستا گاونډی تا وحیده به ویلتانه څه غواړي
دلیل ما ولا غبې فهمیدنه یا خانه
په دلیل ولا که زه پوسویم زه یو کوریم او دا دی و قوم دی او زه د بل قوم يم یو کور دی په منځ کې ما وهل د بول کیجو په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسټه ولا په وسیله لمنځ یوسی
پوسټه د پولیسو دی یا د ملي اردو پوسټه
پوسته والا د همدو غزوره ورده د همدی نفر دی د څو ځلې زما کور ته نه وتلې زما پر مېرمنې تیرې کړې اوازونه زما په موبایل کې لرم یو ځل می خپل کور خوشی کړې هم دی
یو دفعه خانه هم اله کړې
گاونډي د سکارا دی
زما گاونډي څلور پنځه کسه دي غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي له خپل کور مې وباسي خلاصه دوی زوره ور دي پر ما زور چلوي
گاونډي د سکارا دي څه وظیفه لري
زه غریب سړی مزدورکاری کوم تیر ورځ هم د حوزې امریت ولاړم هیڅ زموږ ژغ څوک نه اوري په خپل حق ډبول کیږو
برادر
کوم حوزې ته تللی وې؟
پنځمې حوزې ته.
څومره وخت کېږي چې دا کسان تازه ورایي؟
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کېږي چې موږ ځورو.
دا غیر مسؤول واستول کسان دي چې په تا داسې ظلم کوي؟
هو، امنیتي غیر مسؤول وسلوال دی. خدای شاهد دی، هر چیرې چې تللی یم چا مې غږ نه دی اورېدلی. حیران یم چې څه وکړم. موږ څه ګناه کړې؟
دوی وایي زه کور د پرېږده، لاړ شه بل ځای ته.
موږ یو ځای لرو، هماغه هم نسو نیولی. که نه نو په خدای قسم بل ځای به تللي وو. موږ کور خرڅوي، هماغه ته هم نه پرېښودو. نه مو پرېږدئ چې خپل کور خرڅ کړو. آیا موږ مسلمانان نه یو؟ زموږ په حق کې دا کار ولې کوې؟ په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرېښود، زموږ ښځه او ماشومان هیڅ آرامي نه لري. همدا اوس یې هم ډبولی یم، یوازې یم، څوک نه لرم. ښځه او ماشومان مې یوازې دي. څه وکړم؟ دا څه حال دی؟ هیڅوک زما غږ نه اوري. زه هیله لرم چې زما غږ په راډیو کې خپور کړئ. که تاسو مسلمانان یاستئ، له موږ سره همکاري وکړئ.
اگر شما مسلمان هستید، قدرت ما همکاری کنید، ما همکاری شما.
موږ دغه ستونزه د غزنی له امنی قماندان عبدالحکیم انګار سره طرحه کړه.
د شیخ موږ اورېدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي، او هم یې پولیس ټکوي. علاج یې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي، او هم یې پولیس ټکوي؟
پولیس نه دی، غیر مسؤول کسان دي، غیر مسؤول وسلوال دي.
مسؤول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي، دی وایي. نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي. د ده ګناه چې شي د پیسې ځینې غواړي. یو بل مشکل دی، یو بل مشکل دی. دی کولی شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي، هلته ماموریت ته ورشي، ماموریت ته نور دي، هلته جوازیه ته ورشي، دلته شخصاً ما ته راشي، زموږ په دغه تلیفون نمبر باندې تماس ونیسي چې موږ رسیدګي وکولی شو، ورسو وګورو چې د ده ستونزه څه ده، چې دی ولې ټکوي. وایي ده موږ ته مراجعه نه ده کړې. که مراجعه وشي، موږ به د ده ستونزه ور حل کړو.
قماندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو وارې ورغلی یم، او هلته مې ستونزه شریکه کړې، خو څوک زما غږ نه اوري. دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی. دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی، او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک وو. نو ولې د دې دا ستونزه د مقاماتو غوږ ته نه رسیږي؟
نو دا ماته نه معلومیږي چې دی وایي چې زه رسیدګي ماته نه ده کړې. څو وارې زه وهلی یم، یوازې دا ماموریت و دی. یوازې خو ماموریت نه دی، دلته کشتي ارګانونه دي، دلته امنیتي میلې دي، هغه امنیتي میلې اوزې لري، دلته دلته قومنداني ده، دلته جنایي ده. چې هغه غږ نه اوري، موږ ته دي راشي، موږ سره دي تماس ونیسي، موږ ټلیفونونه، موږ په راډیوګانو کې اعلانونه کوو چې دلته د شکایت صندوقونه موږ زړولي دي. دغه زموږ د ټلیفونونو نمبرونه دي. چې هر سړی ستونزه ولري، چا دوی ته مشکلات جوړول، کدای شي موږ سره په تماس کړي. اوس هم دی کولی شي چې موږ سره په تماس کې شي، او څنګه په دوامداره توګه هر ورځ خلک راځي. دی وایي هر ورځ خلک راځي، دوی ټکوي، او دوی هېڅ جرم هم نه لري. خلک یې وایي، نو دا خلک بیا ولې داسې دي چې دی وایي؟ خو حتمي وایي، یو خبره یې
دغه کس دا کوي چې دی په دې کوڅه کې یوازې د یوه قوم نه دی، او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهي او ډبوي. دا وایي چې کورم خوشې کړی او څو موده مخکې او بېرته اوس راغلی دی، خو دغه ستونزه لا نه ده حل شوې.
بس دا چې دی وایي چې دا یوازې د یوه قوم یو، بده دا نور غټ قوم دی، دی باید ګزاره وسره وکړي، باید جنګ و جګړه باید ونه کړي. دا دا معنی نه لري چې یو سړی یو ځای یو ځای پروت وي، نو نور ګرده همسایګان پر غورځي وهي او ټکوي نهاکه. داسې کلچر دلته نشته، داسې رواج دلته نشته. خو بیا هم په هغه صورت چې هره ستونزه وي، د موږ سره تماس ونیسي، موږ به وګورو چې موږ څه کومک سره کوي.
دا کس څه وخت تاسو ته درشي؟
هر وخت راتلی شي، زموږ ټلیفون نمبر دی. هر وخت چې دی وخت ولري راځي.
یعنی اطمینان ورکوئ چې حتما به ورسره همکاري کوئ؟
خو به کوو، نو ولې نه کوو؟ هغه زموږ وظیفه ده.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي، او متاسفانه متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
او
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ز فریبا ظاهر یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو خپل را رسیدلی پیغامونه در تخبروم. دوستانو، لکه چې خبري است، په دې شپه ورځو کې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو په اړه خبري او بحثونه تاوده دي، او زموږ اوریدونکو هم د موقع ته په کتو خپل نظرونه او څرګندونې را سره شریک کړي دي، چې موږ هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې له لارې تاسو ته دراوړو. مخکې تر دې چې پیغامونه تو ورسو، دا یادونه ضروری بولم چې د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د نظرونو او راستول شوو پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ ته هم پیغامونه په پګړ وورو.
سلام علیکم. زما نوم آیات خان ده، پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. وروره، دا کار چې اوس دغه د سولې بهیر سره روان ده، دغه بهیر چې ده د مخ خپل د حکومت چې د حکومت ډېره د کمزوري علامه اختیاروي. که کمزوري نشي، دی ولې هر وخت زاری ورته کېدی؟ ولې دښمن ته هر وخت په زاریو باندې راسه سوله وکړه، راسه روغه وکړه؟ افغانان د افغانستان بچیان یې ټول پې ټوکر ټوکر کړو. وروره، نن دا مړکه، نن دا مړکه، نن دا وکړه، نن دا وکړه، دلته پټا وکړه، سړک خراب کړه، مکتب خراب کړه، پلانکۍ خراب کړه. دی تریخ جواب نشي ورکولی. دا څوک د پاکستان د په کوټه کې، هغه د په کمیسیون کې جرګې جوړې دي، په کمیسیون کې هغه د طالبانو حکومت سره راټول شوی دی. ټول امریکایان له هغه ځایه ورته ګوري، خارجان. هغه هېڅ پوښتنه نه کې پاکستان عیسایه هلته د پاکستان د عیسایه په مابین کې ناستې. هغه خپل سر نه خلاصي دی، په سترګو ویني. اشرف غني صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله یې په سترګو ویني. دولتي د لوړ مو چارواکي ویني چې هغه د پوکوټه کې جرګې جوړې دي. سوال جواب بیرته دته دی، سخت جواب نشي ورکولای. پاکستان ته خبره نشي کوي چې دا ولې ما دښمن کراته ساتي، ولې کوي دوره پوه چې د چا په لاس کې. هغه هم چاته زاري کې کونډه ښځه ولاکه دوره زاري وکړي، لکه د موږ دولت کې نن زاري کې. ولې زاري کې؟ ټول عوام ته نه ګوري، ملت ته نه ګوري، افغانستان ته نه ګوري، وطن ته نه ګوري. ټول یې ټوکر ټوکر کو. په دې خبرو ټوکر ټوکر کو، مخامخ دښمن ته جواب نشي ورکولای پاکستان ته. جدا دی ولې دا ما دښمن په مابین کې کېنولی ده؟ هغه خپلې جرګې جوړوي، ته له ما سره همکاري څه ورکوي؟ امریکا ته دی نشي ویلی چې ولې امریکا دغه د تی په ښکاره په سترګو باندې ویني چې هغه د جرګې جوړېږي، سر راټول دي، غونډې جوړېږي، په موټرو کې سپارې زورې دورې ګرځي. دی خالي ورته زه جوړه کړم، روغه کړم، دښمن چیرې ده؟ دا وکړه ما دا پیغام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حماد حسینی هم د هلمند. زما پیغام د ټول ولسی دغه دی چې دا د سوې خبرې درېدلې موږ ډېر خوشنې کړي یو. خبره دارم چې دوی دا مشر د طالبانو خبره کړې چې موږ اسلامي امارت غواړو، یعنی شریعت به جاري وي. نو زما توقع دا د اشرف غني د دغه څخه، د حکومت څخه، چې دوی د خپله شرعي نظام خپله راولي. دوی هغه باره به هم ودرېږي چې دوی وایي موږ شرعي نظام غواړو. نو که دوی شرعي نظام راولي، بیا به سوله خود به خود راځي. کم جنګیږي چې هغه کم خلک چې وي، هغه به خود به خود په دې پوه شي چې شرعي نظام خو سره غلی، بس به د جنګ لاس واخلي. وسلام خالي چې ازادي راډیو لازم پیغام نشر کړي. وسلام علیکم ورحمت الله.
زدر وسان لایات د جراوت ولسوالۍ څخه ان خپل خبره کوم. موږ ویل چې د لغه امید کرځي اصحاب د لاس ورکړي چې ځکه چې خارجان دراوسته او څه په بده تمام دي. موږ د امید کرځي مغزه په ځای کې و چې ټول طالبان اوس معلوم شو چې د امریکا او د پاکستان تر لاس لاندې خلک و. دې ساتله دې سموله نن معلومه شو چې محمد عمر اخوند په پاکستان کې مرسو، او هغه خلک چې منصور دی، پلانکای دی په کولکته کې غړي کوي، دا د امریکا ټول خلک چې مړه دي، دا د اوباما او د بوش د هغه دی بوش. دا باید دی پوښتنه دې ته وشي چې دغه څه تازه از ما اسکر چیرې دا ملت بوت چې مړه دي په خلکو په افغانستان کې. نو موږ دا هیله کوو چې ټول خلک د دغه د نړۍ پاکستان او امریکا دي، چې نن دا معلومه سول چې ټول افغانستان په پاکستان او په هغه سمه کې وجود لري، چې تر اوسه په لاندې په یو تور کې راګرځولای شي. نو نن په افغانستان کې معلومه سول. نو موږ غواړو چې د کجې صاحب مغزه پر ځای و، بیا ځای نه و. سلام.
دا خبرې ما ته بے معنی ښکاري. دوستانه د کندهار څخه خبره کوم. دا خبرې ما ته بے معنی ښکاري. دا چې څو دی دلته دا پروپاګاندا شروع کړی دی، وای موږ دلته جهاز به عمل کوو، دا کوو، هغه کوو. دا هیڅ امکان نه لري. دلته د وینو تویدل روان دي، دلته د ولس وژل روان دي.
دلته د ولس پر سر باندې معاملې روان دي. دا د ډالر په واسطه دغه باندې دا کار کیږي. دا چې د ډالر زور نه دا کار نه کیږي. جنگ کې دې ډېره خرچه غواړي، ډېر مصرف غواړي. دا اوس دا کم جنگ دی روان کړی دي. دا د ډالر په زور باندې روان دي. دا ور د طالب کار دی، بل کار دی. دا ور دغه د امریکې پیسې دي. دغه د امریکې په پیسو باندې کیږي. تاسې یو جان منن
احمد خبره کوم. زما په نظر چې پاکستان وي افغانستان کې صلح امکان نه لري. حکومت باید ملي اردو شته چې سپېڅلو مخالفین به زور دلاري.
سلام علیکم. د روزګان ولایت شیر افساس سړی صاحب حمید الله خبره کوم. زما طالبانو د حکومت صدا هیله ده چې ولې تر ابده له سر نه خلاصوي. دا ګرد دوچي دغه د پاکستان دي. دا کدرګې نه افغانستان کې نو څه پیدا چې پاکستان ته ورياده کې خپل مترفو سره نیولې دي. هتر انډیسین پر طالبان پر حکومت باندې دغه خپل ترفو نیسي. خپل ولس په مابین شته تخته کې وایي. دا کدرګې غیرت یې مان خو نه څه پاکستان ته ورياده کې د پاکستان په خلو کې وایي. د پاکستان چار سوای بس هغه کې په حکومت کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې نه په طالب کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې خپل په کلو کې جنګونه دي کوي. وایي د ملکان مطوله پیمالک روایي د حکومت بین ولي امي طالب ولي بالا د ولایت په کیسه کې خوني څوک نه دی. وایي زما دا پیغام اطمن به نشر کوي. زما دا هیله ده چې طالبان او حکومت دواړه باید سر بالا خلاص کړي. دا کې ګره د بل دولتو دي ولي لارې تر ابده نه وي او د پاکستان ته ولي نه وي. دا وایي دا کدرګي نر نسته په افغانستان کې پاکستان ته وریا دي کې. سلام.
السلام علیکم. زما نوم یاد خان ده. د پکتیکا ولایت د جنخیلو د ولسوالۍ د کټواز یم. نو ما دغه نظر ده چې دغه خلک چې د نن سبا یو ډول ډول مشورې پکې کوي او دی وایي چې معنا دغه طالبان په خپل منځ کې سره برخلاف دي او طالبان نه جوړیږي او مولوی منصور نوی ټاکل شوی ده دا نه جوړیږي. دا ټول غلطی دي. دا تیار دي، دې جوړی ته تیار دي. دغه چې د طالب نن سبا زور ختلی د کار اخلاص ته کدی خدای پاک رضا و دې سرنويش چې د پاکستان د استاد پاکستان د پاکستان په وڅ کې هیڅ ناراضي. نو زه خپل رئیس جمهور صاحب ته دا سیامه چې کته لې لډیرو کوشش وکي یو شیم نه سکړای ک جوړ وکم ان شاء الله کار اخلاص ته کې نو وکم کار اخلاص ته. خو مګر یو دا خبره ده چې د غنوري پروپاګاندا دي خلک نه وایي چې طالب ده چې و کې د چې بو کې وطن به ونی. شکر د مو حکومت لرو. شکر د مو خپل یو افغانان یو غیرت لرو، همت لرو. خپل په افغانستان په خاور مخوا به دیږي. هیڅ چاته مونږ دا اجازه باید ورنو کو چې هغه پنجابي یا عیسایا یا امریکا یا بل د مو په وطن کې لاس وي او د مو په افغانانو باندې لوبي وکي او د مو د افغانستان بچان بے ګناه بے تعداد شهادت ورسوي. نو ان شاء الله کدی خدای پاک رضا و ان شاء الله دا کار کی جګه ټول دی سایه پلاس کی دلا دی امریکایانو پلاس کی د امریکایانو ورته ګوري دی پکوټه کی جلسی دی پکوټه کی دا غټ غټ امیران سره ټول سیوی دی مشران سره ټول سیوی دی. امریکا لای غځای ورته ګوري. پاکستان له دغه ځای ورته ګوري. دلته اشرف غنی صاحب توای پاکستان متحد له تاسو سره همکار اند طالب دی کی امریکا متحد به دا شتګر ورکم دا شتګر غ دی ښکارا ګرځي څوک نه وټ کی دا ټول دی پاکستان پالیسی دا هیڅ شي نه سکه دی خدای پاک رضا و وطن کامیاب ده. محترم اشرف غنی صاحب ته دما دا پیغام ده. خدای په امان مخته.
السلام علیکم. عبد الرحیم پوپل د کندهار ولایت خصاصر مخاطبم وروره د سویل په اړه کې خبر خوم ډیر خوشحال دو ټول افغانان خوشاله شي. دا خبر سره وسه خدای په شمال کومندانان کومندان صاحب اتاک کوم جنرال صاحب د سندل ته شفاعه بلله ته وسهاله نه هم دې موجود دي. طالبان سره ډیر سخت دشمنی لري. نو خدای بس د طالبان سره خبره وکړه دې سره بس طالبان دې سره جوړ شي. نو کوم مشکل نه وینم. نو امریکایانو دا چې وته افغانستان څخه د ډیر شاغو ته خیر پر سره بازه قرارګای لوی لري بګرام کې کې شورا او کې کندهار کې دا چې څو قرارګای ولر خیر غره د ډیرو شهرو څخه دی وتلې. نو کدی د شمالي تلوال سره خبرې وکړي نو دا به ډیر شي. اوله خبر باید د شمال سره وکړي. شمالي تلوال سره چې هغه په سر کې کومندان صاحب اته دی جنرال صاحب دوستم دی ډاکټر صاحب د عبدالله اجرایه رئیس. نو کدی سره خبرې وکړي بس دا ډیر فکر کوم. زما ډیر دا خوشبختی نظر دی بس طالبان خبر و من او کنه وس دا خبر پر مخ نسکلای بس. والسلام.
السلام علیکم. زما نوم ذبی الله دی. د قرباغ ولسوالۍ د سوسنګ د کلي نه مې اړیکه نیولې ده. ما دا پیغام دی چې طالبان سوله کوي خو اختلافات پکې نشته. که اختلافات وي نو هغه به انشاءالله حل شي. نور هم وخت نه نیسم.
بلے السلام علیکم. زه د کندهار ولایت دایني نیم سما زنګ تستولی دی. یو د افغانستان مشران ولې سر نه خلاصېږي؟ دا دوه کاله طالبان چې مشر یې مړی دا دوه کاله دوی بیا مشره ګرځېدو دا یو او بل دا هېڅکله سوله نه راځي. هغه پاکستان دا دوه کاله دا خبر پټ ساتلی وو. نن چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې زه دا خبر رسوا کوي. اوس دا ناکي نارې وی وایم لا عمر مړ دی سوله نشته او داسې دی داسې دی ته بیا ګورې بېرته به دا سوله سره په شا کې پاکستان لاس کې وي.
زما دا پیغام دی چې سملا محمد عمر مدیر چې شخصی دي دا به د سولې غوښتنه کوي. تاثیر نه وکړي طالبان مشران اوسي نو د رسمي قمندانانو ته هېڅ مشکل نه جوړېږي.
السلام علیکم. ملنګ یم ته کنر څخه. زما په اند فلا عمر مرګ داسې یو افغانستان ته د څه نه شي پېښولی په سولې په رابطه باندې. ځکه که څوک غواړي چې په طالبانو کښې هغه سوله وکړي هغه حاسم سوله کوي او که څوک غواړي چې سوله ونه کړي هغه یې حاسم نه کوي. نو موږ حکومت څخه غواړو چې خپلې هڅې ګړندې کړي او طالبانو هغه کسان چې څوک سولې ته آمده دي د سولې نه کمیشن سره یو ځای شي. وسلام.
اسی گزای خبر کوم روزدان ولایت دا ډیره د شرم خبره نه ده چې افغانان وجل کیږي څو کاله بعد د افغانان په خبرې د افغانانو د پاره دا ډیره د شرم خبره ده. پیور او افغانان باید سر خلاص شي. د منصور د عبدالله په نامه چې په زرا ازبک ورسره دي ورپکې دلته راغلی جنګیږي په خپله هلمند روزګان زابل قندهار او پکتیکا کې دوی فعالیتونه کوي په خپله دوی په جنګ کې ګډون کړی دی. دا بیخي د شرم خبره ده. افغانستان افغانان باید ټول سر خلاص کړو. زموږ دشمن پاکستان دی. السلام
علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په دې باندې متیقن یم چې د ملامد عمر اخند په مړینه کې شک نشته چې هغه مړ ده. اما متاسفانه او متاسفانه د افغانستان اوسنی حکومت او تیر حکومت ته ملګر په تعصب سره ویلو سپړی چې دوی داسې سیاسي بصیرت نه لري او سیاسي لیرلود نه لري او همیشه پاکستان دغو حکومتونو ته او دې چارواکو ته دوکه ورکړې ده پریبي ورکړی ده او دا هم د پاکستان یوه نوه پریب و چې جهان ته یې معلومه کړله چې زه کولی شم چې افغان حکومت او طالبان سره کېنوم او په یو میز باندې یې کېنولو او له هغه وروسته کله چې دویم راوند د مذاکراتو پیل کېږي او دوی د جهان اعتماد هم حاصل کړو د جهان په خصوصا د امریکا مرستې هم حاصلې کړې په دې نامه باندې او خلک ډېر خوشبینه ولو خو د ملامد عمر اخند مړینه دوی دې ته ساتلې وه د مړینې خبره چې اخیر دوی دغه اعلان کړي او بیا ووایي چې موږ خو جوړه کوله سوله کوله د افغانانو په منځ کې. اما مشکل همدا شی پېښ شو چې د ملامد عمر اخند مړینه اعلان شوله. نو موږ څه وکوو؟ خو دا پای بېرته ټوله په دې باندې واړوله له خپله ځانه چې ذمه واړوله او دوی افغانان بېرته په کړاوونو او په هغه جنجالونو کښې سره پرېښوولو دا هم یوه داسې شوله. نو موږ هیله دا ده چې په آینده کښې افغان حکومت بېرته ډېر توجه وکړي. د خدای په امان.
محترمه ستاسو پیغام مو دادی خپور کړ. که چیرې د همدې سولې مذاکراتو یا نورو ستونزو په اړه په خپلو سیمو کې شکایتونه لري یا ستونزې لري نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نورو پیغامونو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ته یو کزار شکنه او زبته پاته یو کزار شکنه شمشنا سد دې ورک کاروان سالار شکنه د دې